ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام، امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی با شما. با امید روز جمعه خوش شما این برنامه را آغاز میکنیم. در ساعتی که در پیش رو داریم، بخش عمده ساعت البته و برنامه در امواج آزادی اختصاص یافتن، بعد از سرویس خبری ادامه برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید و در نیمه دوم ساعت گزارش های خبری دنبال خواهیم کرد. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. آیسف میگوید فردی که لباس امنیت لباس اردوی ملی افغانستان را به تن داشت، بالای سربازان خارجی تیراندازی کرده و دو تن آنان را کشته است. اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسیه به افغانستان رسید. زندانیان محبس تخار روز سه‌شنبه اعتصاب غذایی را آغاز کرده و تا حال ادامه دادند. و حامیان حقوق بشر میگویند در حالی که ناظران بین‌المللی سرگرم دیدار از سوریان، 25 تن دیگر در این کشور توسط قوای امنیتی حکومت بشار الاسد کشته شدند. ادامه خبرها. آیسف نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت میگویند فردی که یونیفرم اردوی ملی را به تن داشت، بالای سربازان خارجی تیراندازی کرده و دو تن آنان را کشته است. این حادثه در شرق افغانستان رخ داده. آیسف در اعلامیه‌ای که دیروز پخش کرد در این باره جزئیات بیشتر را ذکر نکرده، اما گفته است تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اولین دسته از هلیکوپترهای نظامی روسیه به افغانستان رسید. مقامات روسی میگویند از جمله 21 هلیکوپتر MI-17 که قماندانی قوای زمینی آمریکا برای افغانستان خریداری کرده است، 9 فروند آن به افغانستان داده شده و 12 فروند دیگر آن در سال آینده ایسوی به افغانستان خواهند رسید. ایالات متحده 375 میلیون دلار برای خرید این هلیکوپترها به روسیه میپردازد. با گفته مقامات روسیه، مذاکرات با روسیه برای خرید 18 هلیکوپتر دیگر از این نوع برای قوای افغانستان ادامه دارد. سخنگوی والی هرات محی‌الدین نوری دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی 4 نفر را با اتهام طراحی چند حمله بمی و حملات بر ادارات دولتی دستگیر کردند. با گفته سخنگوی والی هرات، این افراد در یک هتل در داخل شهر هرات دستگیر شدند.
قصد سازماندهی عملات بالای نهادهای امنیتی و مقام ولایت هرات را داشتند.
زندانیان محبس تخار روز سه‌شنبه اعتصاب غذایی را آغاز کرده و تا حال ادامه دادند. شماری از این زندانیان در تماس تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که آنها به خاطر شرایط نامناسب زندان اعتصاب غذایی کردند. آنها گفتند هوا در اتاق‌های زندان سرد است، مواد سوخت و غذا به حد کافی وجود ندارد، کیفیت غذا خیلی پایین است و با زندانیان بدرفتاری می‌شود. جنرال عبدالرب مدیر محبس تخار نیز اعتصاب غذایی زندانیان را تایید کرده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حامیان حقوق بشر میگویند در حالی که ناظران بین‌المللی سرگرم دیدار از سوریه اند، 25 تن دیگر در این کشور توسط قوای امنیتی حکومت بشار الاسد کشته شدند. ناظران بین‌المللی دیدار خود از سوریه را روز سه‌شنبه در شهر حمص که مرکز مظاهرات به شمار می‌رود آغاز کرده و به شهرهای درعا، هما و ادلیب رفتند. سخنان تازه رهبر گروه ناظران اتحادیه عرب جنرال سودانی مصطفی الدابی سر و صداهای را سبب شد، زیرا وی گفت که هیچ گونه حالت حراس انگیز را در حمص مشاهده نکرده است. این در حالی است که شهر حمص از یک هفته به این سو تحت محاصره قرار دارد و به گفته شاهدان و فعالان حقوق بشر حتی چند ساعت قبل از رسیدن ناظرین هم حملات راکتی بر این شهر ادامه داشت. سازمان ملل متحد تخمین میکند که از آغاز مظاهرات علیه رژیم بشار الاسد تا به حال بیش از 5000 نفر در سوریه کشته شدند. یک فرمانده بلند رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تهدیدهای آمریکا بر علیه اقدامات ایران در تنگه هرمز هشدار داده و گفته که ایران هر تهدید را با تهدید پاسخ خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا در 28 دسامبر گفته بود ممانعت برای کشتی‌ها در تنگه هرمز را تحمل کردن نمی‌تواند. اکثریت نفت کشورهای شرقی میانه از همین را به بازار جهان انتقال داده می‌شود. حسین سلامی یکی از قماندانان برجسته سپاه پاسداران گفته است پاسخ ایران به تهدید خواهد بود. سخنگوی فرقه 5 قوای بحری آمریکا میگوید آنها قوای کافی بحری در منطقه دارند تا از این گذرگاه مهم حفاظت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند میگوید این اظهارات مقامات ایرانی نشان میدهد که تحریم ها تا تهران را دست و پاچه ساخته است. ما در آخر یک سلسله اقدامات غیر منطقی را از سوی ایران مشاهده کردیم. صرف حد زده می توانیم که تحریم های بین المللی بر این کشور تأثیر کرده و ایران فشار را حس می کند، مخصوصا بر شبکه نفت این کشور که سبب بلند شدن فریاد ایران شده است. مقامات آمریکایی هم اکنون در تلاش اعلان تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایرانند که این عمل بدون شک به درآمد نفت ایران ضربه شدید وارد خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در مورد هجوم پلیس مصر بر دفاتر سازمان‌های غیر دولتی در این کشور که از خارج کمک می‌شوند اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند از حکومتداران مصر خواست که به صورت فوری فشارها علیه سازمان‌های غیر دولتی را متوقف سازند.
We believe that these NGOs are there to support the democracy.
بقیده ما این سازمان‌های غیر دولتی به خاطر حمایت از روند دموکراسی در این کشور حضور دارند. بعضی از اینها مؤسساتی‌اند که از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند و به مردم در سرتاسر جهان کمک می‌کنند تا اهداف و منافع خود را در حرکت به سوی دموکراسی که در کشورهای آنها ریشه می‌دواند درک کنند. رسانه‌های رسمی دیروز خبر دادند که 17 گروه طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در مصر هدف حمله قرار گرفتند. شورای نظامی حاکم در مصر تعهد کرده است که در مورد منابع تمویل این مؤسسات تحقیق می‌کند و هشدار داده که دخالت خارجی را در امور این کشور تحمل کردن نمی‌تواند. مقامات ترکی تایید کردند که 35 نفر که در حمله هوایی شب پنجشنبه در نزدیکی سرحدات این کشور با عراق کشته شدند، افراد ملکی بودند. سخنگوی حزب حاکم حسین جلیق اظهار داشت که قربانیان تروریستان نبودند، اما افرادی بودند که اموال قاچاقی را از عراق به ترکیه انتقال می‌دادند. با گفته جلیق، حکومت در مورد احتمال اشتباه استخباراتی در این حادثه تحقیق می‌کند. او در مورد کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد. در حدود 2000 نفر دیروز در میدان تقسیم استانبول جمع شده و بر علیه این حمله هوایی مظاهره کردند که پلیس از گاز اشکاور و توپ‌های آبی علیه آنها استفاده کرد. قبلا مقامات ترکیه گفته بودند که طیاره‌ها افرادگرایان را در نزدیکی سرحد ترکیه با عراق هدف حمله قرار دادند. و ایالات متحده آمریکا تایید کرده که به ارزش تقریباً 30 میلیارد دلار طیاره‌های جت جنگی نو را به عربستان سعودی فروخته است. قصر سفید می‌گوید 84 طیاره نو F-15 را به عربستان سعودی فروخته. گفته می‌شود عربستان سعودی 70 طیاره دیگر نو F-15 را در اختیار دارد. این موافقت جزء یک معامله 60 میلیارد دلاری با عربستان سعودی است که کنگره آمریکا سال گذشته آن را تصویب کرد. پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه برنامه در امواج آزادی داریم. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت رویدادهای خبری را هم دنبال خواهیم کرد.
میتراز و اتمر سبتا با موقع ورکو اتمر سبتا سیخ پر نظر روانده که
تا سیو کرد در سال پروسی تقریبا دو کاله کیگی چه شروع شو. البته در ابتکار که منگورتوی زید امریکان و در آلمانان در خوانه و اولانه ملاقات چه دوی دلو دل در ملا سلام ضعیف او اندغسه در سید طیب آقا او در امریکا در موانده و در آلمان در موانده دوی په میونیخ که په تیر کار دوزر و لسم که تقریبا د نومبر په 28 کې هلته خپل مذاکرات پیل کړل. دویم لړۍ په 15 د جنوري او همدغه په د جولای په میاشت کې په دوحه قطر کې و چې بیا هم گراسمن د امریکا نماینده همدغه د طالبانو د خوانه ملا عبدالسلام ضعیف او د آلمان او همدغه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقاتونو کې برخه درلودله. طالبان یا مخالفین دیتا دیر ارزومندی چې دی په قطر کې یو دفتر سیاسي ولري، یا غسی دفتر لري چې ارتباطي دفتر. که څه هم افغانستان مخکې په دې باندې دیر خوشحاله نه و چې دی په قطر کې دوی لپاره دفتر ورکړي، ځکه ځینې ملاحظات د افغانستان دولت په دې برخه کې درلودل. افغانستان وړاندیز کړی و چې که دغه دفتر په ترکیه کې یا په سعودي عربستان کې نو د افغانستان د تایید وړ به وي، او هر نوع مذاکرات باید د افغانستان د دولت تر نظر لاندې ترسره شي، یعنې د افغانستان دولت سره کې برخه والی. خو دغه تیر مذاکرات دا دوه پړاوه تیر شول، په دې کې د افغانستان دولت حضور نه درلود، په دې سبب چې د افغانستان دولت خپل سفیر خالد ذکریا دی قطر نه راو غوخته دی معلومات خاطر ټولګوري چې دا مذاکرات څنګه تر سره شوی او په کوم ټکو باندې دوی توافق کړو څنګه دا مذاکرات مخته تللې دي. د بل اخوانه طالبان لکه چې مخکې ما ویل قطر د دوی لپاره ډېر دلخوا د پزل پور دی، ځکه چې په قطر کې دوی ځینې هغه کسان هغه شیخان چې دوی ډېر پیسې لري د عربو هیوادونو نه او هلته میش دي، دوی ته کېدای شي چې مرستې ورسېږي. یعنی دوی کولی شي چې د قطر کې مخصوص هغه کسان چې هغوی د مفکورې له نظره سلفیان دي، سلفیانو تسپېږي چې طالبان سره ډېر خواخوږي لري، او دوی کولی شي چې په قطر کې هغه مرستې هم ترلاسه کړي. یعنی کله چې طالبانو سعودي عربستان یا مثلا ترکیه ونه غوښتل او دوی ټینګار کوو چې قطر دوها کې به دوی خپل دفتر پرانیسي، نو یا ولت هم همدغه دوی کولی شي په آزاده توګه. یو خلته د الجزیرې تلویزیون دی چې دا ډېر قوي شبکه ده، د نشراتي د تلویزیون چې ټول نړۍ هغه ته لاسرسی لري، نو دوی غواړي چې دغه دوها نه داسې استفاده وکړي هم مادي کومکونه د نړیوالو څخه مخصوص د عرب شیخانو څخه ترلاسه کړي، او د بل خوانه د دغه مطبوعات و میدیانه چې ډېر قوي ده.
تشکر
شما اتمر صاحب. امیال قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای وقات شما را خوش آمدید میگیم برنامه ما. سلامت باشین که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. و سوال اول که میخواییم با شما در میان بگذاریم، همه گفتگوهایی که گفته میشه در قطر جریان داشته و تلاش ها برای ایجاد یک دفتر برای طالبا، برای گفتگو برای طالبا که حکومت افغانستان میگه از ایجاد یک دفتر حمایت میکنه، میخواییم که نظر شما را یک ذره واضح و صریح بشنویم که در کدام مرحله قرار داره تلاش ها.
بله، به اعتبار صلح باید بگوییم که تا هنوز بعد از شهادت جناب استاد رئیس جدید شورای عالی صلح که هنوز تعیین نشده و خیلی کارها و پالیسیها و انعکاسشان و موقف گیری مربوط به می باشه که رئیس شورای عالی صلح تعیین شوه و اونا دست به کار شوه. باز هم ما به ارتباط آزاد میدانیم که سابقا که یک سال تحت ریاست و قیادت جناب استاد شورای عالی صلح فعالیت داشتن و اخیرا بین مسئولین اجرایوی پاکستان و افغانستان هم توافق کردن که در کشورهایشان جریان صلح را اونا حمایت میکنه و حتی رهبری میکنه و به سوی وزرای خارجه و سفرا هم صحبت های صورت گرفت. فعلا این یک خاص بود که یکی در کشورها که قطر هم مناسب دیده می شود یک دفتر برای انجام برای خامه تماس و آغاز تفاهم و مذاکرات باشه. این دفتر خاص منصوب به طالبان که در اختیارشان باشه، اونا سیاست خود تمثیل کنن نیست، یک دفتر مشترک برای انجام مذاکرات و تفاهم که هم زیر حمایت دولت قطر و نظارت افغانستان و امریکا یا ناتو می باشه که در این جریان کدام خللی به وجود نمیآید و مورد
حمایت قاضی صاحب چه بابا پختون درکو. قاضی صاحب داسې مخکې و اوریدون کې هم اعتراض وکړ، ویل یې البته سعیدي صاحب بخښنه غواړم، هغه وویل چې د افغانستان دولت او البته تاسې هم چون د دې پروسې یو جز یاستی او مهم جز یاستی، هغه وویل چې په ډېرو مواردو کې دوی خبر نه وي د دې خبرو او اترونو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو. ایا تاسې تر کومه حده پورې د دې طالبانو سره د دې وروستیو جریاناتو کې تاسې په جریان کې یاستی؟ منظور په مجموع کې دولت د افغانستان د خو تاسې چون د سولې کمیسیون همدغه وظیفه ده او موظف شوی دی په همدغه ارتباط، تاسې تر کومه حده د امریکایانو طالبانو او د نورو ترمنځ په دې خبرو کې دخیل یاستی صاحب؟
تر اوسه متاسفانه مستقیبا کوم نمایندګي د شورای عالی صلح چې دا جریان نظارت کړي یا د دې په سر ته رسولو کې یا داسې مرحلې ته د رسول چې درې خواوې طالبان د افغانستان دولت و جامعه جهانی پاره باندې توافق وکړي او د هغې سره همکاري وکړي او درجه مثلا من پره شي چې هغه د تماس تفاهم او مذاکرات لپاره زمینه ستدي وشي مونږ د نماینده په حیث په دې کې حضور فعلا نه لرو او ډېرې مسالې چې منعکس شي برادر ګورو چې امریکا اراده یا کله ګورو هم چې طالبان اراده یي د دې کې معنا دا لري چې دغه مسله کوم ضرورت دی او هغه دا دی چې د افغانستان د دولت تحتیل شي د طالبانو نه او بیروسه د جامع جهانی نمایندګي که ملل متحد په سطح وي که امریکا او ناتو په سطح وي د دې کې حضور پیدا کړي او دا مسله یو سه جانبه حتی پاکستان هم پکې موجود شوه د دولت چار جانبه په دې کې رضایت هم لري قناعت هم لري او همکاري وعده پکې وکړي نو په هغه صورت کې به دا مسله روشنی راځي او هغه ابهام چې هغه د غوښتنې سره موافق نه وي زموږ غوښتنه دا ده چې زمینه د تماس او تفاهم برابره شي او بیا وروسته موږ ګورو د چلګیران منځته راځي چې هغه دغه غوښتنې سره همکاري نه کوي بلکې غوښتنې مقابل کې مشکلات ایجادوي نو متاسفانه دا جریانات په هغه خپل کانال کې او په هغه خپل پالیسي کې چې کوم د دې حالاتو ضرورت دی چې هغه د افغانستان نه پیل شي طالبانو سره او بیا پاکستان او امریکا یا جامع جهانی نمایندگی هم بکیری ولسواله چې داسې نه دي شوي خو زموږ غوښتنه دا ده چې همداسې باید وشي یعنې افغانستان په جریان کې طالبان موافقه آمادګي وښیي پاکستان هم په دې کې حمایت وکړي او جامع جهانی زمینه سازي وکړي په سطح سره په هغې صورت کې به ابهام بنه وي یا مسله
به عنوان سوال آخر چیز را که شما گفتین برعکس از او حال قسمی که گزارش میشه در گزارش ها گفته شده از مقاماتی که نام گرفتن اجد از اونا گفته میشه که خب حالی گفتگوها شروع شده به طور مستقیم بین برخی از مقامات امریکایی و طالبا در این مورد گزارش شده شما اینمی روانده چطور ارجابی میکنه برای آغاز گفتگوهای جدی با مخالفین مسلح دولت؟
آغاز گفتگوها خب با مخالفین مسلح که ارزوس و سالها اضافه زک شدی تمثیل شده منعکس شده و ریاست شورای علیم قربانی همچون یک مدعا شد ما امیدوار هستیم که طالبا ملت خود را بشناسه و حیثیت و دعا و حیات ملت را ارزش قائل شوه و یک بازی سیاسی زیر دریای خون مدعا نباشه بلکه مدعا چیزی باشه که ملت مسلمان افغانستان مستحق آن است و که او تامین امنیت است و حضور سیاسی و مدنی طالبات نه حضور فعالیت نظامی. فعالیت نظامی هیچ مجوز نداره و متکی به نیروها و قدرت ها و طالب نیست، متکی به نیروی بیرونی باشه و نه حضور مدنی را پیدا کنه، سیاسی را پیدا کنه و ما امیدوار هستیم که در این زمینه همکار باشه که هم مسئولیت دینی شان است و هم خواست مردمی.
بله بسیار زیاد تشکر از شما قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح که وقتان در اختیار ما گذاشتن. دوباره با مهمانای رادیو آزادی در استدیو رادیو آزادی در کابل برمیگردیم و میخواییم که نظر اونا را هم بشنویم. پشتون صاحب شما شنیدین از آقای وقات اونا میگن که ما در جریان قرار نداریم، در جریان امی گفتگوهایی که ادعا میشه که با طالبان صورت گرفته در قطر و در مورد امی ایجاد نمایندگی ها و دفتر برای طالبا و گفتگو با طالبا، اینا تا حد میگن خبر دارن که ما و شما خبر داریم، چی میگین صاحب؟
گپشان بیخی صحیح است. یکی از شکایت های عمده ما و شما کلی همین می مسئله است. من می دم اول کوشش کردم که یک طرز العمل یک به اصطلاح ماستر پلان کاری را پیشنهاد کنم که در او از اولین یک پالیسی وسیع و همه جانبه جور کردن از طرف حکومت که من امید دارم که حکومتی را تفصیلا جور کرده باشم و البته مرحله دومش ایست که تایید و اکمال این پالیسی به سطح هم اقشار اجتماعی و مخصوصا افغانایی که از نگاه سیاسی خلاف حکومت می باشند، یعنی احزابی که بیرون از حکومت ماندن و این وقتی که پالیسی وجود تایید شد باز برای ما یک چیزی متحدانه دو کار میکنیم و مسئله سیومش میایه که باز تماس و کسب اعتماد طالبای افغان و آزاد نمودن آنها از چنگال آیسای اینمی باید دمی مرحله از خاطر زیک ما فکر میکنم که کل کسایی که یا کل گروه هایی که ما در جنگ هستیم تنها طالبان نیستن، همی طالبایی که ما میگیم ملا مادمه رو گروه ازو یا به اصطلاح به طور عموم ما میگیم که شورای کویته به این شکل نیست که باعت اوله که طالبان باشانده همین شورای کویته، شورای کویته هم که البته با هم یک جای شویم و به اصطلاح نظریات یک دیگه خود قبول کنیم باز هم مشکل ما حل نیست، دیگه گروپ ها پیدا میشه دیگه اگه ما همه جانبه آماده نباشیم باز هم دیگه مشکل حل نمیشه. البته وقتی که ما دیگه را کامیاب شویم و اینمی سبب است که ممکن نکنم که ایسای پاکستان اجازه بده که این مرحله کامیاب شود، چرا مجردی که کامیاب شد امو ورقه بسیار مهم ایسای که هر کس هر کاری که میکنه به گردن طالب منداخت او باز فایده دیگه ندارم، مجبور است که باز بگه که بعدی از پس دیگه مستم. اینمی مسئله است که باز پالوی ازی باید باز یک دیالوگ یک بحث و مسائل عمده با همسایگاه ما کلشان خاصتا پاکستان داشته باشیم که بگن که بیادر ما مجبور هستیم، ما محکوم هستیم که با هم زندگی کنیم در این مرحله. وقتی که زندگی کنیم چرا زندگی آرام نکنیم، چرا زندگی با صلح نکنیم، چرا زندگی بدون فقر نکنیم؟ در اون صورت هست که ما یک دیگه خود البته کمک کرده میتونیم و در اینجا چون ما خبر ندخلسته و دیزه ای که تر اصو پوری بدبختانه پاکستان و سم افغانستان یا کشنی خپل دلاس آله بولی ده واقعا مساوی سلی با حیث نورت گوری دلتا ده بین مللی قوتو خاصتا ده امریکا قدرت سباید مرج مؤثر استفاده او که چونه کولی سونه سکال اگه نسم ویلی مؤثر استفاده او که چه خپل زان پا پاکستان باندی رسمن ده همزولی پا
خانم ترین شما چی فکر میکنین چرا افغانستان نتانسته تا هنوز قسمی که آقای یوسف پشتون میگن نتانسته خود به حیث یک کشور مستقل و یا بر پاکستان قناعت خاطر پاکستان حاصل نکرده که بدون مداخله شما ما میتونیم در اینجا زندگی کنیم و ما در کشور مستقل هستیم که بتونیم پالوی هم زندگی کنیم و همواره منتظر اگر پاکستان مداخله کرده یا نکرده در افغانستان همچون یک تصور وجود داشته گویا پاکستان در هر مسئله که میشه حال پاکستان مقصر میدانه و میگن پاکستان مداخله میکنه، در حالی که وضعیت پاکستان هم چندان خوب نیست و افغانستان در یک موقف بسیار خوب قرار داره، 40 کشور جهان در پولیش عملا قرار داره با عسکر خود استازن در پولی افغانستان. شما چطور ارجابی میکنید مثلا چرا افغانستان نتونسته موقف خود ثابت و روشن بسازه؟
ما د خپل خبرو په پیل کې هم ویل چې امریکا یو لري لسکاله افغانان او د افغان دولت او شاوخوا همسایه ممالک په دې باندې منتظر کښې نیولې وه او په دې مصروف کړي وه چې ګواکې د بسازۍ پروګرام دی یا د افغانستان د جوړولو پروګرام دی. خو بیا هم اوس نن موږ په یو داسې شرایطو کې قرار لرو چې له یوې خوا څخه مو اقتصاد ضعیفه دی، له بلې خوا څخه امنیت ورځ تر ورځې په اکثریت ولایاتو کې خرابیږي او مخ په خرابېدو دی، او له بلې خوا څخه هغه ستونزه چې همیشه یې له یوې خوا څخه ګټه رسولې ده او له یوې خوا څخه زیان، هغه د افغان مهاجرینو شتون دی د افغانستان څخه د باندې چې واقعا د افغانستان دپاره یو په یو ستونزه باندې نن ورځ بدل سوی دی، کوم چې په میلیونو مهاجرین د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي، هلته ماشومان تللي دي، ځوانان سوي دي، اوس سپین ږیري دي او یا هم هلته زیږیدلي دي او د هغه ځای په طبیعت سره د هغه ځای په آب و هوا په اخیستلو سره ځان د هغه ځای بولي او داسې فکر نه کوي چې موږ دغه افغانستان ته یو ورځ ورتګ لرو، بلکې ستونزه لا اوس هم په دې کې پرته ده چې افغانستان د پاکستان سره ډېر نږدې سرحد لري، حتی پاسپورت د افغانانو ضرورت نسته چې هلته ځي و راځي، له یوې خوا څخه که موږ ورته د دوست په نامه وایو هم مجبور یو او که ورته د یو رقیب په نامه وایو هم مجبور یو، ځکه چې دا له نورو ممالکو یا د نورو هیوادو څخه نږدې یو هیواد دی چې د افغانستان په پوله کې زموږ سره نږدېکت لري، بلکې د نږدېکت سره سره همیشه د افغانستان په سیاسي اقتصادي اجتماعي مسایلو کې هم ګډون درلودي او په دې ورستوي کې د دوی مداخله په سیاسي او جنگي چارو کې حتی دې ته رسیدلې ده چې په واضح توګه سره پر افغانستان باندې توغندۍ راغورځوي او دا د افغانستان د خلکو دپاره د افغانانو دپاره یو روڼ او ژوندی مثال دی چې څه کېږي دلته او څه روان دي. له بلې خوا څخه هغه بیچاره ولس چې لا تر اوسه پورې هلته په یو سخت مجبوریت کې ژوند کوي او نسي کولای چې خپلو سیمو ته راسي او یا یې اوس هم د سیمو مشکلات ډیریږي او بیرته هلته کوچ کوي، ضرورت لري د ضرورت پر اساس باندې د هغو څخه ناوړه استفاده کېږي. نو ځکه دلته افغانستان هغه کسان چې د لیرو ملکو څخه راغلي دي او غواړي د افغانستان سره کومک وکړي په دې کې نسي بریالي کېدلی، ولې چې تر څو نږدې همسایه ممالک زموږ سره کومک ونه کړي. نن ورځ افغانستان د پاکستان، ایران، هغه لکه چین او شوروي اتحاد چې مخکې وو د دې کومکو ته سخت ضرورت لري، ولې چې موږ په پل کې سره شریک یو، په آب و هوا کې سره شریک یو او په هر څه هغه څه کې لکه فرهنګي چارې چې دي په اکثریت هیوادو کې موږ ورسره شراکت لرو. نو ځکه که دوی د افغانانو سره کومک وکړي په دغه صورت کې افغانان کولای سي چې وتوانېږي او کنه نسي کولای.
تشکر صاحب مهرباني وکړئ د محمدي صاحب د خبرو په ارتباط او هغه بل ورور هم پوښتنه کړې وه، د اختري صاحب هم تاسو نه مهرباني صاحب
اول باید دغه وایم چې ورور وویل چې ته دغه د دولت نماینده، زه د دولت نماینده نه یم لیکن عضو یم د دولت نماینده، باید مسؤلیت خورا ډېر لوړ دی او هغه صلاحیت ماته چا نه دی راکړی. په هر صورت مسئله د ویلو د افتلی صاحب چې ویل چې آیا د مسئله حرف زن با طالبا به سطح شورا د بعضی از امکان داره یا شده، ما باید ته وایم په فارسی بوایم چون مسئله حرف زدن با طالبان با سطح شورا و بعضا از طریق تماس مستقیم با رقیبای سیاسی دولت یا به اصطلاح که شما میگین مخالفین دولت بحث شده با سطح رئیس جمهور و پایین‌تر از او و یک نظر عمومی را جمع کرده بالاخره به این مرحله رسیدن. اما چیزی که من تشویش دارم ایست که یک ماستر پلان اساسی کاری جور نشده که چطور با قدم به قدم پیش برن تا مرحله نهایی برسن، و البته این ماستر پلان جور کردنش باید به کمک خود مردم باشه و مردم را تایید کنه.
شما همین منظور را چندین بار مطرح کردین، میخواییم دمیجه نظرتان را کوتاه بشنیم، چرا حکومت افغانستان، چرا دولت افغانستان ندانسته اما تو یک استراتژی داشته باشه در برخورد با همه مسائل، نه تنها برخورد با مسئله صلح، مسئله بازسازی، مسئله صلح، مسئله سیاسی که افغانستان 10 سال بعد از لحاظ سیاسی در کجا باشه، چرا ندارم چون همچی یک استراتژی بخصوص در قسمت صلح؟ بفرمایید صاحب.
ای به طور کلی در هر مسئله یک فکر عامه میخواه، فکر وسیع میخواه، همه جانبه میخواه تا که یک پلان وسیع تر جور شود. یک مسئله مثلا یک کسی نمیتونه که از 5 متر مربع شوهای دور خود اضافه ببینه، او با چیزی مختصر جور کرده میتونه. یک کس دیگه باز میتونه 100 کیلومتر مربع را ببینه، او وسیع تر یک چیز را جور میکنه. این یک مسئله است. ضعف دید است، ضعف دید سیاسی، ضعف دید علمی است. این باید ما کلی ما قبول کنیم این مسئله را. این یک مسئله است. مسئله دومشه که ما نتانستیم که ایره پیش ببریم تا اون مرحله، ما تنها گپ از این نمیزنیم که یک ماستر پلان یک چند تا وزیر بشینه جور کنه و خلاص، یا یک کس چند نفر هم مثلا کمیسیون صلح جور کنه و کافیست. نه، وقتی کمیسیون صلح اور خود دولت جور کرده، دولت برحال جور کرده، حکومت جور کرده، ایره باید با همه اقشار مردم، حتی مخصوصا رهبرای مخالف سیاسی دولت، باید که از اونا در مابین گذاشته شوه، نظریات از او داخل شوه، اونا متحد عملی شوه. و مخصوصا یک نقطه رو من میگم، گوشزد میکنم که افغانا هرچی که اختلاف داشته باشه، در صورتی که مشوره کنی پیشش بری، من مطمئن هستم که همکاری زیادتر میکنه. چرا افغانا مشوره را یک قسم حیثیت سیاسی و حیثیت اجتماعی خود میبینه. اگه مشوره نکنی یا کسی که یک افغانی که در یک مسئله 100% موافقم باشه، اگه مشوره نکنی شاید مخالفت شود. دیگه این نمی مسئله مشوره تکمیل نشد، اگه تکمیل میشد یه مشکلات نمی بود.
اتمر صاحب مهربانی وکړه، د قصور پچا کې ده، پمن کې ده، په جامع جهانی کې ده، نو دا منګ باید څو کو، دا افغانان باید څو کی صاحب مهربانی.
مننه تاسو وګورئ چې د افغانستان دولت باید خپل ملی منافع د نړیوالو د سیاستونو قربانی مونږ کی او هغه په معاملې پرې نه دی. زده است فکر کنم چه که منگا یو میکانیزم ولرو دیده مذاکره ده پارا اول خود داغ میکانیزم باید خلقو سرا شریک شی، اگه مدنی نهادون سر شریک سی، پارلمان سر شریک سی، متخصصین سر شریک سی، در افغانستان ولس سر شریک سی، یعنی دغه میکانیزم باید دیر واضی، دغه تکلارا چه در صلح لارا ده باید واضی شی، طول افغانان تا واضی شی، من پا کم شرایطو چا سر مذاکره کهو، او مقابل لوره، یعنی در میز اغا لوره معلوم شی، چه در کویته شورا ده، ده حقانی نتوارک ده، ده حکمتیار دل ده، یا لشکر طیبه و سپای صحابه و حرکت المجاهدین ده دلی دی. که منگ اغا خواته و گروه ده پاکستان دولت په دې څو کلونو کې په دې ډیر شو څلوېختو کلونو کې د دغه تورستانو کوربه دی، او دغه تورستان متحد فکر لري. هغه ورور چې د هلمند نه ویل چې دوی د ایدئولوژي له نظره، د نظریاتي له نظره دوی سره یو دي. یعنی زمونږ په فکر د دوغ اول باید بیل شي، یعنی طالبان سره، کوم طالبان سره چې موږ مذاکره کوو هغوی باید د القاعده نه بیل وي. د بلې خوانه مشترک ټکي باید پیدا شي چې موږ په کومو شیانو باندې توافق ته رسیدلی شو، میز باندې موږ کوم بحث لرودلی شو. یعنی په دې معنا که تر اوسه پورې موږ د طالبانو دخانه یوه خبره اورو، او هغه خبره دا ده چې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ووځي. تاسې ولیدل چې د نجیب په وخت کې درې کاله یو خارجي عسکر په افغانستان کې نه و. دغه کسان لاړل، ویلي ورنسوف سره په مکه کې ولیدل، خو د نجیب د دولت سره دوی کې نه ناستېدل. په د طالبانو په وخت کې یو بهرنی عسکر په افغانستان کې نه و، خو لیکن جګړه په افغانستان کې په شدت دوام درلود. د مجاهدینو په وخت کې یو بهرنی عسکر په افغانستان کې نو خو جګړه و. اوس دا هغسې یو بهانه دی، زه فکر کوم چې هغه مشترک ټکي موږ ته پلاس نه راکوي. که زموږ مخالفین دې ته حاضر شي، موږ وړاندیز لرو، موږ د هغه لاسته راوړل نه چې د افغانستان ولس په دې تیرو لسو کلو کې لري، او هغه اساسي قانون دی، هغه د بشر حقوق دی، هغه د ښځو حقوق دی. دا زموږ د خوانه یو مشترک ټکی دی. که هغوی دا خبره مني، راځئ ورته دغه فرصت ورکړو چې راځوی کینو د میز په سر باندې، او په دې مشترکو ټو هغوی هم اندازې غوښتنې به ولري. هغوی به داسې نه وایو چې بهرني قوتونه د ټول وځي. دا زموږ لومړی شرط دی، او دا هغه شرط دی چې هېڅکله موږ مشترک نوشو ویلی، یعنی مشترک ټکی موږ نوشو بوللی. هغه که دغسې یو مفکوره هغوی سره وي، او دغسې یو مفکوره من سره وي.
تشکر اکمر صاحب، یو څو ټلیفونونه به واخلو، اورېدونکو نظر به واورو. صاحب
نظر معمین وخت کې طالبا با امریکا کې در نقطه اساس مذاکره میکنن، آیا ای به نظر شما کدام فایده به افغانستان و حکومت افغانستان داره یا نداره؟
بله، خب همین سوال شنونده آخر ما پشتون صاحب چی میگن برش؟
که ما برای پروسه صلح آمادگی همه جانبه نداریم.
بله،
امی بیادر ما که گفت که صلح قطر یک طرفه نیست، شما یک سوال عمده را کرد که به خیالیم سوال بسیار مقبول است. اگر یک طرف هم نباشه، حداقل یک پروگرام است که ما آمادگی کامل ملی و بین ملی نداریم. و این یک چیزی بسیار واضح است. ما گمان نکنم که بسیار مردم دیسه کتما حمقیده نباشه. یک پروسه به این اهمیت صلح را میگم، اگه ما ایتو به آمادگی بریم، به سطح افغانستان، به سطح مملکت خود، به سطح ملی، ما یک طرز العمل از خود نداشته باشیم که او دولت و مخالفین سیاسی دولت یک جایی در یک صف استاد باشه، یک مسئله. و باز تا اندازه کافی از همسایه خود گارانتی اقلا بحث نکرده باشیم که به کجا میرسیم، باز دازوجا به کجا میریم، و بالاخره رفیقای بینالمللی ما در راستش امریکا در این مسئله دخیل نباشم برای ما، و همه مسائل کلش از نگاه عملی کردنش نهایی نشده باشم. من فکر نمی کنم که پروسه قطر با اون همه چیزایی که شنده میشه مثبت درباره از او، من گمان نکنم که به جای مثبت برسه و به درد ما بخوره.
بله، تشکر.
تشکر اتمر صاحب دغه
مختصر
مهرباني ده اتمر صاحب دغه
مختصر جواب
کور دی ودان کافی ده صاحب مهرباني اتمر صاحب د دې ورور ویل چې په ملي اردو کې انګیزام نشته ده او که داسې حالت راشي دغه ګډوډي رامنځته کوي او دا په خلکو کې یو قسم بې اتفاقي رامنځته کوي او د خلکو ترمنځ دغه منظوري د قطر د دفتر او د پروسې نه و
بالکل زه تاسو فکر کوم چې افغانستان ولس اوس هغومره سیاسی پوخواله پیدا کړی چې په دغه خبرو به نه غولیږي. تیر دیرش کاله جنگ دا ثابته کړه چې افغانان اوس په ژبه او په قوم او په سمت باندې نه ویلي. زه داسې فکر کوم منتها خبره دا دی چې په قطر کې اوس افغانستان دولت ته دغسې یو پلان په کار دی چې هغه پلان سره دی قطر دفتر قطر ته ورشي، یعنی خپل شرایط هلته په میز کې دي چې افغانان دغه شی غواړي. مونږ دغه زمینه باید مخالفینو ته آماده نه کړو چې دوی د قطر دفتر نه په خپل ګټه استفاده وکړي. بل سوال دا دی چې که هر څوک مخالف راځي د قطر دفتر ته د طالبانو د آدرس نه، نو هغوی د کوم ځینه راځي؟ دا مسله باید واضح شي. هغوی په کوم پاسپورت د کوم هیواد نه د قطر نمایندګۍ ته راځي؟ دا ډېر مهمه خبره ده چې افغانستان دولت دغه مسله نړیوال سره شریک کړي چې د دوی ساتونکي څوک دي، په دې لسو کلونو کې دوی چیرته ول، او دوی د کوم آدرس او کوم پاسپورت نه دوی قطر مذاکراتو ته راځي. دا خبره د افغانستان د دولت یو حق دی او دا حق باید نړیوال دیتا ورکی او دیتا احترام کی او هغه درسونه معلوم کی چې د دوی ساتون کی د دوی پالون کی د دوی مرسته کون کی هوادونه کم هوادونه درس دی چې موږ به د قطر مذاکرات ته افغانان باید یو درست یو خمی کاریزم سره یو خپل پلان سره ورشي او خپل غوښتنه دي مطرح کی. حتی از داس فکر کوم چې مخکې دي نه چې موږ قطر ته ځو، نو باید خپل هغه ستراتیژیک ملګرو سره یو واحد نظر ولرو، هغه په دې قانې کې چې زموږ ملي منافع هغه په پام کې ولري. نه دا چې استاد پیګه چې په 2014 کال کې خغله اوباما بل ځل انتخابات تسي او هغه کله چې په لومړي ځل انتخابات کې دا ویل چې موږ به د عراق جنگ ختمو، موږ به د افغانستان مسله حل کوو، نو دا هغه مراحل دي چې داسې نه شي چې افغانستان بیا یو ځل معاملې ته ورشي او د هغو نړیوال سیاستونو بیا قرباني شي. زما تشویش دا دی چې د افغانستان دولت دی یو 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 میکانیزم د کانفرنس د پرولری او دغه میکانیزم وړاندیز د نړیوال تم کې او دغه میکانیزم د دفاع کې او دغه میکانیزم نه خپل لسره شریک کی.
تشکر از خانم ترین هم میخواییم بشنیم و همچنان قبلا آقای اتمر اشاره داشتن به قانون اساسی افغانستان، آزادی هایی که در قسمت آزادی های فردی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم اشاره داشتن که از دستاوردهای نظام فعلی بوده و گفتن که حکومت افغانستان بالای حفظ امی دستاوردهای خود میخواد، با تاکید روی حفظ امی دستاوردهای خود میخواد که به طرف مذاکره با مخالفین مسلح بره. خانم ترین شما چی فکر میکنین؟ آیا حکومت خود توانست که این دستاوردها را حفظ کنه و با مخالفین مسلح خود به یک صلح هم برسه؟
واقعا چې نن افغانان او د افغانستان دولت په هغه څلور لارې کې قرار لري، کوم چې یو لارې د سولې خواته او بلې د مخالف طرف د ادرس خواته تللې ده، او بل طرف په خپل حفظ د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي شورا، د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان هغه هستی چې نن په ډېر مشکل سره افغانانو جوړ کړی ده د هغه حفظ تللې. نو په دغه صورت کې به زما په نظر باندې دا تر ټولو شوی چې هغه څه چې رئیس جمهور هم مخکې ور باندې غږیدلی دی او تاکید یې کړی دی چې کاشکې موږ یو ادرس درلودلی چې دغه ادرس د لارې څخه موږ د هغه مرورو کسانو سره یا دغه کسانو سره چې غودی غواړي چې سولې ته غاړه کښېږي، لیکن یو د بل په نظر نه سره پوهیږو چې سره کښینو، د یو داسې ادرس درلودونکي اوسو د یو افغان په صفت، نو زما په نظر باندې دا به ډېره ګټوره وي او پایلې به هم مثبتې وي. او که چیرې دا د افغانستان د حکومت پر ضد باندې یو بل پروګرام شروع کیږي او د دوی د پاره د ادرس معلومیدل یو بل قوت ودی تور کوي او دا بیا هم د جګړې ادامه باندې بدلیږي د افغانانو ویني یو زل بیا په دې لار کې تویږي نو فکر کوم چې دا به یو غټه سهو او اشتباه وي چې د قطر حکومت به کوي او
بالی بالی.
امریکا ایالات چې دی اوس په لند سولې په نامه وایي
هغه
دی به یو لوی اشتباه
انجینر صاحب یو دقه یو نیمه دقه کې جنبندې په شکل ځکه همیشه د افغانستان سیاست هم داسې ګډوډ دی او نړیوال سیاست هم پکې داسې داخل شوی دی او ګډوډ شوی دی او زمونږ د عباس هم ګډوډ کیږي مهرباني وکړئ چې د جنبندې په شکل باندې یو دقه یو
نیمه تشکر زه بخښنه غواړم د سیاست په حصه کې دا یو کامنت په خپل رب چې سیاست ګسره ګډوډ دی سیاست ګډوډ نه بیا خلک پوهیږي بیا سیاست نشو په هر صورت ما برته هغه خپل نظر تایسته وړاندې کوم خپل وطنوالو ته وړاندې کوم حتی بین المللي دوستان ته وړاندې کوم چې که واقعا دوی د دې قطر د پروسې څخه یا به تورې کلي د سولې د پروسې څخه واقعا یو مثبت شی غواړي چې راووزي نتایج مثبت د افغانانو په دپاره او د منطقې دپاره او بالاخره د جهاني جامعې دپاره باید اول د دې رهبری واقعا د افغانانو په لاس کې او افغانانو رهبری هغه وخت ماته تثبیت ده چې افغانان ټول په یو صف کې ولاړ یعنی حکومت د نور مخالفي سیاسي ډلې هم د ځان سره قناعت ورکړي د ځان سره درولې د یو مرچ په صفت سره دوهم مسله دا ده چې یو تفصیلي منظم دید باید ولري پروګرام ولري ستراتیژي ولري چې هغه هم زه تر اوسه خپله نه وینم د دغه دوه شانو په موجودیت کې او د منطقوي او بین المللي دوستانو په شمول د دې سره یو ځای کار کول نو امید شته چې دا یو نتیجې ته ورسیږي ورنه
تشکر از
بدبختانه د توان سره مخامخ
بله تشکر از شما انجینر محمد یوسف پښتون مشاور رئیس جمهور رحمت کرزی محمد عیسی قطمر کارشناس مسائل سیاسی و رنا ترین عضو مشران جرګه افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین و از تمام شنوندای رادیو آزادی هم تشکر میکنم
دغه از خاغلی قاضی محمد امین وقاد او محترم احمد سیدین هم امانه کوچ په خبرونه کې موږ سره برخه درلودل او د اوریدونکو لپاره وضاحت ورکوند مسلو
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بارزه سلام دوباره امید مرزبان هستم در این برنامه با شما با امید از اینکه روز جمعه خوش داشته باشین برنامه در امواج آزادی را شنیدین اکنون هم ادامه میدیم به گزارش های خبری این ساعت گزارش نخست در رابطه به این است که انتقال اولین دسته هلیکوپترهای پیشرفته ساخت روسیه به افغانستان آغاز شده است در حالی که تعلیم و تربیه اردوی افغانستان توسط آمریکا و غرب صورت میگیرد اما تجهیزات قوای هوایی افغانستان مخصوصا هلیکوپترهای آن همه از روسیه خریداری میشوند پیلوت های قوای هوایی افغانستان میگویند دلیل این است که هلیکوپترهای روسیه در افغانستان موثرترند شرح بیشتر در این موضوع از سید سمی عباس
نظر به گزارش ایتارتاس روسیه اولین دسته هلیکوپترهای پیشرفته می ابدا وی 5 را که تعداد آنها به 9 هلیکوپتر میرسد به افغانستان داد به گفته مقامات روسیه مرحله تسلیم دهی این هلیکوپترها به قوای امنیتی افغان هم آغاز شده و متخصصین مسلکی روسی در این رابطه به افغانستان رفتند. شرکت تولید کننده این هلیکوپترها در قازان ساختن 12 هلیکوپتر دیگر را ادامه می‌دهند. نمایندگان شبکه صناعت دفاعی روسیه که مسئول برآورده شدن قرارداد برای رساندن هلیکوپترها به افغانستان میباشد، میگوید هلیکوپترهای دیگر در سال نو عیسوی به افغانستان خواهد رسید. پول این هلیکوپترها را که بیش از 375 میلیون دلار می شود ایالات متحده می پردازد و قرارداد آن در 26 ماه می سال 2011 بین شبکه صادراتی نظامی روسیه و فرماندهی قوای زمینی آمریکا به امضا رسید. در قرارداد نام برده رساندن پرزجات، خدمات و تجهیزات مورد استفاده برای ترمیم و اسلحه و مهمات نظامی که در این هلیکوپترها وصل می شوند نیز شامل می باشند و از این هلیکوپترها می توان برای اکمال و حمایت لوجستیکی قوا نیز استفاده کرد. پیلوتان افغان برای تعلیم و تمرین استفاده از این هلیکوپترها به کشورهای مختلف از جمله جمهوری چک سفر می کنند. یک تعداد از این پیلوتان که چند روز قبل به مقر رادیو آزادی آمده بودند گفتند هلیکوپترهایی را که آنها در امریکا پرواز دادند در افغانستان آنقدر قابل استفاده نیستند، اما طیاره‌های روسی که آنها در جمهوری چک پرواز دادند در افغانستان بیشتر مؤثر و قابل استفاده می باشند. با گفته آنها طیاره‌های نوی را که روسیه به افغانستان می‌دهد به شکلی ساخته شده که خالیگاه قبلی را مد نظر گرفته و این هلیکوپترها را تولید کردند. این هلیکوپترها اصلاح شده، قدرتشان بیشتر است و می‌توانند در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند پرواز کنند. یکی از این پیلوتان عبدالمجید عالمیار به رادیو آزادی گفت که با رسیدن هلیکوپترهای نو قوای هوایی افغانستان روز به روز بیشتر تقویه خواهد شد.
در روزهایی که فعلا همه دنیا تغییر میکنه نظر به تکنولوژی جدید، قوای هوایی افغانستان هم ضرورت به یک ظرفیت عالی اکمال شده با تکنولوژی جدید و علم که یا حاصل کرده باشن با تکنولوژی جدید ضرورت داره. این ظرفیت فکر میکنم نظر به یک وقت به یه هدف خود خواهد رسیدیم.
مقامات شبکه صناعت دفاعی روسیه میگویند این هلیکوپترها با وسایل و تجهیزات مجهز میباشند که از سوی قوای امریکا پیشنهاد شده و اکنون امریکایی ها با دیدن این هلیکوپترها اظهار رضایت نمودند. با گفته آنها امریکا علاوه بر 21 هلیکوپتری که قبلا فرمایش داده بود اکنون در مورد خرید 18 هلیکوپتر دیگر میابده وی 5 به قوای افغان با این شرکت روسیه داخل مذاکره شده است.
After a firefight that killed Osama bin Laden,
it has a Tabas and a Unkid Hack.
جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
رادیو آزادی همروی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواستار پیگرد عدلی افراد شده که در شکنجه سهرگل دخیل هستند. سهرگل 14 ساله که برای حدود 6 ماه از سوی خانواده شوهرش در شهر پل خمری ولایت بغلان زندانی بود، در آغاز هفته جاری از سوی نیروهای پلیس نجات داده شد. در بدن این خانم جوان علائم شکنجه و ضرب و شتم به حد موجود است که دکتران در ولایت بغلان از تداوی و عاجز مانده و سهرگل را به کابل فرستادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال خواهان مجازات عاملان این قضیه شده که پلیس شماره از اعضای خانواده شوهر سهرگل را بازداشت کرده است. سید فتح محمد بها همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
در حالی که سهرگل در یکی از شفاخانه های شهر کابل تحت تداوی قرار دارد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان عمل انجام شده در برابر این خانم را از بدترین شیوه های شکنجه جسمی و روانی می خواند. با گفته رئیس دفتر ساحوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مدت 6 ماه این خانم جوان مورد ظالمانه ترین نوع خشونت و شکنجه قرار گرفته و حتی ناخن هایش کشیده شده است. شمس الله احمد زای به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی به گونه جدی از دولت افغانستان خواست تا عاملان این قضیه را مورد پیگرد عدلی قرار داده و شدیداً مجازات کند.
موقف کمیسیون در این مورد عمان و تعقیب عدلی فاعلین از این قضیه است، کسایی که خشونت را تحمیل کرده بالا ابزی خانم. ما خواهان تعقیب عدلی تمامی اشخاص و افراد عدلی که در خشونت از این شرکت کردن خواهانیم تا در این مورد قانون تطبیق شود و عدالت تامین شود.
سهرگل این خانم زجر دیده 14 سال عمر دارد و به گفته خودش حدود یک سال پیش با مرد به نام غلام سخی ازدواج کرد. این خانم میگوید چند ماه پس از عروسیش با این مرد، خانواده شوهرش او را در یک اتاق تاریک زندانی کرده و به طور وحشیانه شکنجه میکردند. در اوایل هفته جاری نیروهای پلیس سهرگل را از قید خانواده شوهرش در حال به شفاخانه منتقل کردند که فاصله کم با مرگ داشت. با گفته دکتران اگر تا چند روز دیگر سهرگل در قید می بود، ممکن زندگی خود را از دست میداد. دکتران در شهر پلخمری نیز با دیدن فریادهای ناشی از شکنجه و وضعیت بد صحی سهرگل تصمیم گرفتند تا وی جهت تداوی به کابل منتقل گردد. موسیقی پس از این که ناله و فریادهای خانم سحرگل از طریق رادیو آزادی به نشر رسید، بسیاری از افغانها را جدا متاثر ساخت و از دولت افغانستان خواستار مجازات عاملان شکنجه این خانم شدند. خانم عالمه مسئول کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان قضیه سحرگل را یکی از بدترین مثالهای ظلم و خشونت قرن 21 در برابر زنان افغان خواند.
خواست ما از نهادهای حقوقی و قضایی است که عاملین چنین جنایات به مطابق قوانین افغانستان به سزای اعمالشان برسانند تا باشد درس عبرت بر دیگرایی که حق بشر حق زن نقض میکنند و ما میگیم که حقوق زنان حقوق بشر است.
پلیس ولایت بغلان به هنگام نجات سحرگل خوشوی وی را نیز بازداشت کرده و غرض تحقیقات بیشتر به اداره مبارزه با جرایم جنایی این ولایت فرستاده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار خوشوی سحرگل خواهر شوهرش نیز بازداشت گردیده، اما خسار و برادر شوهرش تا هنوز لادرکند. با گفته آقای صدیقی، شوهر سحرگل یکی از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند است و آنان از وزارت دفاع خواستند تا در قسمت بازداشت وی آنان را همکاری کند. این نخستین قضیه خشونت در برابر زنان افغان نیست که سحرگل قربانی آن شده است، بلکه پیش از این نیز همچون ده ها قضیه به ثبت رسیده و حتی در چند موارد گوش و بینی زنان نیز بریده شده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله کنه آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 9:51 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. سلطان محمد سرور این نشریه ها را ورق زده.
مجله نیوزویک در شماره اخیر خود از موانع راه صلح در افغانستان یادآوری کرده، می نویسد مشکل این است که پاکستان فقط منافع استراتژیک خود را در نظر دارد که آیا طالبان را به مذاکرات صلح ترغیب کند یا نه. نیوزویک می نویسد که اسلام آباد با نوع حکومتی که آمریکا خواهان آن در کابل است مخالف می باشد، به این معنا که یک حکومت نیرومند، مرکزی، مستقل مزاج و ملی را نمی پذیرد. نگرانی بزرگ پاکستان این است که مبادا در محاصره هند دشمن دیرینه خود قرار گیرد و همین علت است که به گفته مجله حتی حکومت ضعیف و بی‌کفایت حامد کرزی را هم برای خود یک تهدید بالقوه تلقی می کند. علاوه بر این اسلام آباد نگرانی دارد که یک حکومت نیرومند در کابل منازعه ارضی دیرینه خود با پاکستان را احیا خواهد کرد. نیوزویک می نویسد که پاکستان در عوض تلاش برای صلح در افغانستان طالبان را به جنگ ترغیب می کند. مقامات و قماندانان طالبان به مجله گفتند استخبارات آیسای پاکستان تماسهای مستقیم خود با طالبان را در چند ماه اخیر افزایش داده است. یک سرگروه طالبان در هلمند نیز تماسهای استخبارات پاکستان با قماندانان طالبان را تأیید کرده، گفته است که عناصر آیسای هر قماندان طالبان را تشویق می کند تا حملات خود را هرچی بیشتر شدت بخشد. مجله نیوزویک از قول یک سفیر سابق طالبان می نویسد که چشمه آبیاری درخت در پاکستان بوده و اگر پاکستان این چشمه را مسدود سازد درخت می خشکد. نیوزویک می افزاید که پاکستان انتقال مواد منفجره خیلی نیرومندی را به مناطق جنوب و شرق افغانستان آغاز کرده است. در این میان روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون زیر عنوان مشکل امریکا در ازبکستان می نویسد کشور در دنیا سراغ نمی شود که چون افغانستان از سوی همسایگان جنجالی و پرمشکلات احاطه شده باشد. وقتی که امریکا می خواهد قوای خود در افغانستان را اکمال کند، از طریق تاجیکستان نمی تواند این کار را انجام دهد، چون سرکهای این کشور چندان معیاری نیستند. از راه ترکمنستان هم نمی تواند، چون این کشور خود را در یک بی‌طرفی و انزوا قرار داده است و بنا بر دلایل واضحی که حاجت به بیان ندارد، اکمالات از طریق ایران هم ممکن نیست. اردوی امریکا قبل از 26 ماه نوامبر گذشته یک سوم بخش اکمالات خود را از طریق پاکستان انجام میداد، ولی پس از یک حمله نیروهای امریکایی که منجر به کشته شدن 24 عسکر پاکستانی شد، این کشور دسترسی قوای ناتو به سرحدات خود را قطع کرد و علایم خیلی کمی دیده می شود که اسلام آباد موضع خود در این باره را تغییر دهد. اردوی امریکا یک سوم بخش دیگر اکمالات خود به افغانستان را با تحمل مصارف خیلی گزاف از طریق هوا انجام می دهد و اگر این اکمالات توسعه داده شوند، مصارف آن بیش از حد بلند خواهد رفت. پس یگانه گزینه باقی مانده ازبکستان می باشد. زمام امور ازبکستان از ایام اتحاد شوروی سابق در دست اسلام کریموف بوده و این کشور طبق فهرست سازمان شفافیت بین المللی در ردیف پنجم فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. همچنین از لحاظ آزادی‌های سیاسی و مدنی آخرین کشور جهان می باشد. اکنون چالشی که امریکا به آن روبرو می باشد این است که میان ضرورت‌های نظامی زودگذر و منافع درازمدت خود در ترویج ثبات و مردم سالاری در ازبکستان باید یک نوع توازن برقرار کند.
زندانیان در محبس ولایت تخار اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب آنان روز سه شنبه آغاز شد و تا حال هم ادامه دارد. آنها میگویند با زندانیان در محبس ولایت تخار بد رفتاری می شود، هوای اتاقها سرد است و مواد خوراکی و مواد سوخت به حد کافی وجود ندارد. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی از تخار گزارش می دهد.
صدها تن زندانیان محبس تخار پس از آنکه دبه های گاز و پیکنیک های گرم کننده آنان توسط زندانبانان جمع آوری شد، دست به اعتصاب غذایی زدند. گرچه مسئولان مبس تخار از ورود خبرنگاران به محوطه مبس جلوگیری نموده، اجازه تهیه گزارش را ندادند، اما زندانیان در تماس های تلفنی و رادیوی آزادی گفتند که شدت سرما، نبود مواد سوخت گرم کننده، کمبود یاشا و غذای نامناسب، بدرفتاری و تعدید زندانیان توسط مسئولان زندان از مواردی هستند که زندانیان دست به اعتصاب غذایی زدند. یک تنیان آن در مورد چنین گفت:
مابعد مناسبت بوده یک سده چند نفر اویا چکک هستم، مکمل فرش نداره، هیچ چیزی نداره، اون مردم در اویا خیستن، نون را نگرفتم. در اینجا بینه ما تو عوضیات هستن، نون نیستن، نونشان غذایشان صحیح نیست، کافی نیست، چای میگه نمیدیم براتون، کار جمع کرده هستی یا در اینجا جمع کردن گرفتن، کچولو را جمع کردن گرفتن، پیاده جمع کردن که اجازه نیست. من نیست چوله نر، برنج میده، برنج سخت است، سنگ داره، همه چیز داره، وعده میدن، ده سال شده که وعده دادن، مانی برنج داره جور دکنیم، ولی برنج هم جور نکدن. پای وزیر هم سه یک از خشده پای وزیر هم خطه کدن به مردم. بکن مردم آبید چه ده آبی سی نوره. دکتران نگر او نخورین، او نخورین که آبی سی نیسته. این شهو صوبکی تا حال یکان چیز نمیخورن. در روزا را قایم کردن نمیخورن. ما میگه به وعده حکومت چیزی نداریم. ما یکان جایی نمیریم. ما غذایتان را نمیگیریم. نمیخوریم. فقط اخطار داده را ایست یکیتان را نمیمونه آشوب.
پس از ساعتها انتظار خبرنگاران در روی جاده عمومی و تماس‌های پیام تلفنی، سرانجام مدیر محبس با چند تن از محافظینش در زیر بارش برف در برابر خبرنگاران قرار گرفت. جنرال عبدالرب جلوگیری از ورود خبرنگاران به محبس را جزی از قانون و مقرره محابس در برابر خبرنگاران عنوان کرد. مدیر محبس تخار اعتصاب غذایی زندانیان را تأیید کرد، اما از دادن جزئیات خودداری نمود و اضافه کرد:
در تمام محابس افغانستان مواد محروقاتی از قبیل چوب، بخاری و محبوسین فرزند حواله نیست. از امکانات ما پیران چوب نیست، اتاقاشون گرم هستند.
توسط چی گرم میشن؟
ولیاف دارن، کمپل دارن، پوشک دارن، بالش دارن، همه گپا دارن. شما میفهمید عوام گرم است یا یک بانه تراشی است؟ بخاری بله، نه داخل اتاقا موجود نیست، اتاقا ندارن بخاری.
چرا اجازه دادن نمیشد در محل اعتصاب خبرنگاران حضور برسند؟
پیران حضور شما معذرت، برای شما گفتم که فرزند برای ما با محبوسین اجازه نیست با کسی مصاحبه مطبوعاتی بکنه. فرزند اوجاست
اعتصاب کنندگان میگویند که تعداد از زندانیان به نسبت نبود اتاقهای رهایشی هنوزم در زیر خیمه ها در صحن زندان تحت سرمایه شدید زندگی می نمایند که با امراض گوناگون مبتلا شدند. اعتصاب کنندگان هشدار دادند ارگاه مشکلات موجود در محبس تخار از سوی مقامات وزارت داخله برطرف نگردد، آنان همچنان به اعتصاب غذاییشان ادامه خواهند داد. زندان تخار یکی از قدیمی ترین و مخروبه ترین زندان می باشد که ظرفیت بیش از 200 تن زندانی را دارد. مقامات محلی گفتند که در حال حاضر بیش از 450 تن در این زندان محبوس می باشند. بیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید حیات الله حشمت عالمی از کابل می نویسد که ما مشکل بزرگ از نداشتن برق داریم. در غرب کابل در منطقه مهتاب خلا زندگی می کنیم، یک شب برق داریم و یک شب نه. مبارز خان از بلوچستان قره‌باغ ولایت کابل می نویسد که با فرارسیدن زمستان قیمت مواد نفتی بلند رفته است. مقامات وزارت تجارت باید در این زمینه سعی ورزند تا نرخ این مواد اندک کم شود، چون بیکاری افزایش یافته و اقتصاد مردم هم خوب نیست. آریان از غوربند می نویسد که دوست ها در منطقه بابور ولسوالی شیخ علی ولایت پروان باعث اذیت و آزار مسافران می شوند. از مقام ولسوالی خواهانم در مورد اقدام کند. شماره از پیام های را شنیدین که شما خودتان از طریق تلفن اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستاده بودین به شماره 818. چشم برای پیام های دیگه هم هستیم از شما. شما میتونین خبرها و یا شکایت ها یا انتقادها، هر پیام و گفتنی که دارین میتونین از طریق اسمس به رادیو آزادی بفرستین. ما هم در فرصت های مناسب نشرشان میکنیم و به گوش مسئولین امور میرسانیم. اکنون به پایان این برنامه و